द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او زه یم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2018 کال د جون د میاشتې 23 نیټه دا پاکستان کې شوې د سحر شپږ افغانستان کې دی د سحر 5 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د شروع د ماسخوتن 9 بجې دی د جون 23 نیټه ده د ډیوه ریډیو سارنې خبرونه د نیم سات خبرونو نه شروع کیږي تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سرټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي خاغلی ریچارډ اولسن ویلي د ملا منصور وجنې د لاسه افغان طالبانو سره د سوله عمل ولاړ نه دی. واشنگټن کې د خبرو په محل نوموړي وویل په افغان خاوره د هند رول په حق له پاکستان د مبالغې نه کار اخلي. په یورپي اطلاف کې د برتانیا په حیثیت به نن 4.6 کروڑ برطانوي وګړي په خپله فیصله ښایي. ټاکل شوی ریفرنډم کې د برتانیې د ولس نه پوښتنه کیږي چې دوی یورپي اطلاف کې پاتې کېدل غواړي او کتي وتل غواړي. پاکستانی طالبانو خبریالانو ته خپل یو پیغام کې ویلي مشهور قوال امجد صابری د پیغمبر په شان کې سپکاوی په سر وجلې بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د امجد صابری په مرګ خفقان سرګند کړي او د پیخي پلټنو امر کړي وړاندې کوز د خبرونو تفصیل امریکا دا خبره رد کړې چې ګینی په ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر ملا منصور د وجلو په وجه طالبانو سره د جوړجاړي عمل ته زیان رسیدلی. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا خصوصي نماینده ریچارډ اولسن وایي طالبان بیا بیا د افغان حکومت سره خبرو ته ناستې نه انکاري وو ځکه امریکا مجبوره شوه چې په 21 مئی د ملا منصور پر ضد د کام اخیستو فیصله وکړي. هغه زیاته کړه ځینې خلک دغه ډرون حمله د امریکا په ستراتیژي کې بدلون ګڼي یا وایي چې امن دپاره زموږ ژمنه کمه شوې خو داسې هیڅ خبره نه ده. ریچارډ اولسن دا هم وویل چې ملا منصور نه یوازې د امن په لار کې خنډ وو بلکې امریکني فوجیانو پر ضد د جنگي هڅو په وجه د امریکایانو دپاره هم یو مسلسل خطر وو. د پاکستان مشهور قوال امجد صابری د شورو په ورځ په کراچۍ کې وجلې شوی. چارواکي وایي هغه په خپل ګاډي کې روان وو چې د لیاقت آباد په سیمه کې په نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې. د هغه یو خپلوان سلیم صابری په ډزو کې زخمی شوی دی. د کراچۍ پولیس وایي دا یوه هدفي وجنه وه. د سند صوبې داخله وزیر سهیل انور سیال د دې پیښې د فوري تفتیش امر کړی. د امجد صابری جنازه به نن د زیارت په ورځ د غرمې په دمونځ نه پسي. د امجد صابری عمر 45 کاله وو او د خپلې قوالۍ د انداز په وجه په ټوله دنیا کې پیژندل کېدو. د پاکستان سیاسي مشرانو او وزیر اعظم نواز شریف سره د نورو وتلي شخصیاتو د امجد صابری د قتل غندنه کړې. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د دې قتل ذمواري قبوله کړې خو د آزادو ذرایعو نه د دې دعوي تصدیق لا نه دی شوی. نن د زیارت په ورځ به د برتانیې خلک د ریفرنډم د لارې دا فیصله کوي چې ګینی یورپي یونین کې پاتې شي او که نه. د ریفرنډم د مهم په اخري ورځ سیاستدانانو خلک په خپل موقف رضا کولو پوره کوششونه کول. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، جرمی کاربن او ټیم فیرن خلک په دې قانع کولو کوششونه کول چې یورپي یونین کې پاتې کېدل د برتانیې دپاره بهتره او محفوظه ده. بلخوا مخالفه سیاستدانان بوریس جانسن او نایجل فراج غواړي یورپی یونین نه وتل د برتانیې په حق کې دي. په دې ریفرنډم کې به نن 4.6 کروڑ او 45 لک خلک رای اچوي. د برتانیې خلکو نه به پوښتل کېږي چې دوی یورپی یونین کې پاتې کېدل غواړي او که نه. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتس په دویمه هفته هم د وسلې د لارې تشدد پر ضد په خپلو غوښتنو کلک ولاړ دي. د شورو په ورځ د ولسي حقونو لمبردار جان لویس په مشرۍ کې ډیموکراتس ژمنه وکړه چې تر څو په وسلو د قابو موندلو په حق له قانون سازي نه شوي تر هغه به خپله دغه ناسته جاري ساتي. لویس په یو خط کې ریپبلیکن هاوس سپیکر پال راین ته لیکلي په تیرو 12 کالو کې د وسلې د لارې جرمونو په وجه د ایډز، جنگ او غیر قانوني منشیاتو په مقابله کې زیات امریکایان وجلې شوي. د یزیدیانو پلویانو ډلو وایس اف امریکا ته ویلي په شمالي عراق کې د یزیدیانو اجتماعي قبرونه د بې پامۍ په وجه رو پرو د سترګو نه پناه کیږي. د دې د لاسه به دا ممکنه ثبوت هم ختم شي چې د یزیدیانو نسل کوشي پر شا د داعش تندرو ډلې لاس لرلو. د روانې میاشت په سر کې د عراق په سنجار سیمه کې د یزیدیانو اجتماعي قبر ګیر چاپیره ناڅاپي اور بل شو. د انساني حقونو ډلې وایي دلته 2 کاله مخکې د IS د لاسه قتل کړی شوي د یزیدیانو باقیات دي. هیومن رایټس واچ هم روان کال سر کې په عراقي او کور چارواکو غږ کړی وو چې دغه قبرونه دې محفوظه کړي. د شروع په ورځ هندستان په یو میشن کې شل خلایي سیارې یا سیټلایټس خلا ته لیږلي. دغه سیټلایټس په یو راکټ کې لیږل شوي. په دې کې ولس د بهر ملکونو تجارتي سیټلایټ دي چې پکې 14 د امریکا، 2 د کینیډا او یو یو د انډونیشیا او جرمني دي. سیټلایټس وړونکي راکټ د جنوبي هندستان آندرا پردیش د یوې جزیرې نه خلا ته ولیږل شو. هندستان په لاول ځل د یو میشن د لارې دومره زیاته شمېره کې خلایي سیارې لیږلي. په 2014 کې روس په یو میشن کې تر ټولو زیاتې و دیش خلای سیاری لیگل و سره ریکارد جوړ کړی وو. او د شورو په ورځ د سومالیا قامی فوز د تندروا ډلې الشباب اته وسلوال وجلی. چارواکي وایي دغه تندروا په مرکزی سومالیا کې آپریشن کې وجلې شوی. د سومالیا یو فوزی کرنل احمد محمد د وایس اف امریکا سومالیا څنګ ته ویلي دغه آپریشن د ګالګادود په سیمه کې د ماساګاوا کلی سره نږدې شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. ګران اوریدونکو، د ډیوا ریډیو خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه اورئ. پرونی ته تاسو پام راګرځو او وړاندې کوو لاولنی ریپورت چې د امریکا د پاکستان افغانستان د پاره سفیر ریچارډ اولسن د وینا په حق لدی. هغه دا خبره کړې ده چې دا خبره بلکې رد کړې ده چې د طالبانو د افغان طالبانو مشر مولا منصور د ډرون حملې کې د وجلو د لاسه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ چې د جوړ جاړې د سولې د خبرو ترو کم عمل روان وو هغه ته زیان رسیدلی دی. هغه دا ویلی دی چې طالبان بیا بیا د افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکاری وو، ځکه بیا امریکا مجبوره شوه چې په 28 مئی باندې د طالبانو مشر ملا منصور د ډرون حمله د لارې په هدف کې. تفصیل اورو محمد عالمگیر نه.
امریکا دا تاثر رد کړی چې ګنې د طالبانو مشر مولا منصور وجنې د لاسه طالب وسلوالو سره د مذاکراتو ټولې لارې تړلې شوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن د ډرون برید دفاع کړی او ویلي د طالبانو مذاکراتو نه انکار سبب و چې امریکا بیا مجبوره شوه چې طالبانو ته د دوی حیثیت ورپه یاد کړي. خاغلی اولسن وی مولا منصور د افغان سولې په لار کې یو خنډ وو او په دغه خوره د امریکایي وګړو لپاره خطر وو او زموږ په عسکرو به بریدونه کول او جنگ یې دوامدار ساته. خصوصي استازي دا اومنله چې د افغان جګړې حل د ټوپک پر زور ممکنه نه دی او راتلونکي یوازې د مذاکراتو د لارې خکېدي شي. دی وایي افغان ټولنه کې د افغان طالبانو زشته او افغان دستور او آئین ټول افغانانو له حفاظت یقیني کوي که څوک سهم سوچ او نظریه باندې ایمان لري. خغلی اولسن په دغه مکول د طالبانو به دا غلط فهمي وي کو چې دا سوچ به کوي چې امریکا به د افغانستان نه لاړ شي او افغان اسکر به دوی ته بیا پاتې شي او دوی به بیا لبې کوي. کو طالبان غواړي چې خارجي اسکر د افغانستان نه واکې لاړ شي نو دا کار هله ممکنه دی چې دوی وسله کې دي افغان حکومت سره جوړجاړي ته غاړه کې دي او سیاسي حل لپاره کېني. چې دغه حل را پیدا شي نو بیا ممکنه دا چې نړیوال عسکر به د افغانستان نه لړ شي، ګنی په بل صورت کې به دوی افغان ملګرو امداد لپاره هر وخت چمتو وي. د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې اټلانټیک کونسل سیړنیزې ادارې کې د خپلې وینا په مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي د پاکستان دا اندېښنې هم رد کړې کومې چې دوی په افغان خوره د هند په حق لري. سفیر ویل د نورو خبرو پر ځای د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد خپلو هڅو ته پام وکړي. پاکستان دریځ لري چې هند په پاکستان کې او خصوصا د پاکستان بلوچستان ایالت کې د بې ثباتۍ لپاره افغان خوره پکاروي. خاغلی اولسن وایي هند د افغانستان ملګرتیا کړي او په فوزي مت کې هم ورسره مهمه ملګرتیا لري. دا سوال چې هند په افغانستان کې سلیریش کونسلګری لري، په ځواب کې خاغلی اولسن وویل دې بیان کې د رښتیا او نکار نه دی اغستل شوی او پاکستان په افغان خوره د هند په حق له د مبالغې نه کار اخلي، ځکه چې هند په افغانستان کې خالی د علم تر مخه سلور کونسلګری لري. د امریکا لخوا ټاکل شوی استازي زیاته کړه چې پاکستان ګټه په خپل خوره د ترهګر ډلو او تندرو طالبانو پر ضد کاروایي کې ده چې دغه عناصر په خپل خوره د منځ ووسی.
اوریدونکو تاسو تفصیلی رپورٹ واوریدو. د پاکستان افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي یا نمائنده ریچارډ اولسن چې د مولا منصور د مرګ په حواله سره او د طالبانو سره د خبرو تر په حق لباندې څه خبره کړې ده. اوس هم په دې موضوع باندې میډیا هم ځینی خبرونو لا ځای ورکړی دی. نن نړیوالو مطبوعاتو د مولا منصور د مرګ نه پس د افغانستان د امن عمل او بیا د پاکستان په کردار باندې موضوعات لیکلي دي. مطبوعاتي کتنه به په دې حق له تاسو ته وړاندې کړي زموږ همکار مختار خلیل.
د طالبانو د مشر د ملا اختر منصور بلوچستان کې د امریکای په یو ډرون حمله کې د وجلې کې دورستو پاکستان امریکای او افغانستان له امید ورکړې دي چې دې سره به افغانستان کې حالات بدل شي. نن د بین الاقوامي تعلقاتو او د امریکای د خارجه پالیسۍ په باب له په دوه هفتیزه مجله فارن افیرس کې په دې موضوع د نامتو لیکوال سید جی جونز یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د ملا منصور نه پس افغانستان. فارن افیرس د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د مولا منصور په مرګ سره اوباما خپل تفسیره کې ویلي دي چې طالبانو له دې موقع نه فائدہ او چتول پکار دي. دوی باید چې افغان حکومت سره د سولي او د امن خبرو اترو تکینی او په افغانستان کې د ډیرو مدون را روان شر او فساد په امن او قلاری کې بدل کړي. د خاغلی عبد الله په شمول نور ډیرو مشرانو ویلي دي چې د مولا منصور مرګ سره به طالبان ډیر ناتوان شي. مضمون زیاته یې پاکستان لکه څنګه چې په اوساما بن لادن د امریکای په حمله لکه پچه پخله سلاو دغه شان په مولا منصور د حمله هم د وران دینه پچه پخله منځوري ورکړی دا. خو یقین نه دی چې د مولا منصور په مرګ به افغانستان کې حالات خشي. په دې سبب راتلونکو وخت کې به افغانستان کې د امریکای موجودګي ضروری وي. مجله لیکي چې د طالبانو خلاف د افغان حکومت په اثرناک جنگ کې د افغانستان په داخلي سیاست کې انتشار، بډې رشوتونه، ناتوانه اقتصاد او ناقصه حکمرانی لوی خندان دي. صدر اشرف غنی د انتخابی اصلاحاتو او طالبانو سره د روغی کول غوندي اهم مسلو باندې سوسو زله د اولسی جرګې د نن مشرانو سره خوله وغلی ده. خو بلخوا 50% افغانان غنی چې د دوی حکومت په غلط روان دي. هر کله چې طالبانو د خپل مشر د مرګ نه سم دستی پس ځان لا مولوی هیبت الله اخون خپل نوې مشر خوخ کړي دي. مولوی هیبت الله ځان لا سراج الدین حقانی او د مولا عمر مشر دوی یعقوب عمر خپل دوه اعلی نائبین خوخ کړي دي. داشان طالبان اوس د مذهبی فوزی او وراثتی قیادت په حواله په خپل کور خ پوره او مضبوط شوی دی. هم دغه سبب دی چې د مولا منصور د قتل ورستو طالبان افغان حکومت سره د امن او د سولې د خبرو اترو ډیر شوقیان نخکاری. ځکه چې د نازک افغان اتحادی حکومت او افغانستان نه د امریکانو فوزونو د روانېدو له سببه طالبان د خپل فوزی نصرت نه ډیر امیدونه لري. فارن افیرز مجله خپل مضمون کې زیاتی چې په راتلونکو څو میاشتو کې امریکا باید چې افغانستان کې دا کار د ټولو نه اهم وګڼي چې د افغان سیاستدانانو ترمنځ د اهمو مسلو او په خصوصي توګه د انتخابي اصلاحاتو د مسلې په اوارولو د دوی خپل منځ کې اتفاق راولي. دویم کار امریکا باید چې دا وکړي چې افغانستان کې خپل فوجونه کم از کم تر کال 2018 پورې وساتي. امریکا دې د نېټو خپل نور ملګري هم ډاډه کړي چې افغانستان کې د فوجونو ساتلو په موجوده لوزونو ټینګ ودرېږي. ځکه چې د امریکا او د نېټو فوجونو نه علاوه افغانستان کې د نورو قوتونو موجودګي ناممکنه ده. که هندوستان لوی کردار ورکول کیږي نو په دې به پاکستان سره خبر اورانیږي. دغه شان که پاکستان ته زیات اهمیت ورکول کیږي نو په دې د هندوستان مشران اور بزرانی او که د پاکستان او هندوستان نه سیوا روس را وړاندې کیږي نو په دې به د افغان اولس د کال 1980 پر هرونه بیا تازه کیږي. او که ایران پکې تبه آزمایی کوي نو د سنی اکثریت په افغانستان کې د شیعاګانو د اثر رسوخ په خورېدو به افغان ملت ډیر زیات بیتولی شي. د دې ټول هر څه د مخنیوي او القاعده او دولت اسلامیه د خپل خپو د مضبوطولو د موقع د نور کولو د پاره امریکای له افغانستان کې خپل فوزی موجودګي قائم ساتل پکار دي. اگر که د امریکای په هوایی حملو کې د القاعده عالمی قیادت دانه وانه شوی دی خو د القاعده د بری صغیر مقامی سانګې په سیمه کې د خپل عملیاتو د جاری ساتلو د پاره افغانستان او پاکستان کې نور ډیر جنگیالي برتی کړی دي. القاعده نن هم په غزنی، هلمند، قندهار، کونړ، لوګر او ننګرهار ولایتونو کې خپل وجود لري.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرونې تاسو د ډیو ریډیو په ویب سټ هم اوریدئ شئ www.voadivaradio.com د ویب سټ پته د دین علاوه د ډیو ریډیو فیسبوک پانا هم دا تاسو هلته کې د فیسبوک پانا لایک کړئ نو د ډیو ریډیو تازه رپورټونه چې د ویډیو رپورټونه چې کله هلته کې راځي نو تاسو به هم لیدئ شئ خبرونه هم په فیسبوک باندې تاسو لوستئ شئ voadiva د فیسبوک آی ډی دا @voadiva د ټویټر آی ډی دا خبرونه ته واپس راځو او تاسو ته وسیو بل رپورٹ وړاندې کوو چې په پاکستان کې 13 ورځې د پاکستان مشهور قوال امجد صابری په کراچۍ کې په ډزو کې وجل شوې ده. چارواکي وایي چې هغه په خپل ګاډي کې روان مو چې نامعلومه وسلوالو په ډزې وکړې د هغه خپلوان هم په دې پیښه کې زخمی شوې ده. کراچۍ پولیس وایي دا یو هدفي وجنوه. په دې اړه تفصیل وکیل خان اورو.
د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې په کراچۍ کې د قوال امجد صابری د قتل ذمہواری په غاړه اغستې. کاری سیف الله چې ځان د ډلې د ترجمان په حیث معرفي کوي مطبوعاتو ته خپله دعوه کوي په قوال د پیغمبر اسلام د توهین الزام لګولو. هغه ویل وسلوال د ډېرې مودې راهسې د هغه د وجلو د موقع په لټون وو. د کراچۍ د پولیسو په وینا په قوال امجد صابری حمله د لیکرآباد په سیمه کې په داسې حال وشوه چې هغه په خپل موټر کې روان وو. د خار د غربي اسمي د پولیسو مشر ذوالفقار لړک د پیخي په ځای مطبوعاتو سره خبرو اترو کې ویل امجد صابری د خپل ملګرو سره په ګاډي کې روان وو او د لیکاتاباد په سیمه کې پر نامعلوم موټر سایکل سورو وسلوالو ډزې وکړې. پولیس افسر ویل د امجد صابری په سر ګولې لګیدلې او د هغې نه ژوند لاس ور کړی دی. نوموړي ویل هغه سره ابل جوبل ملګری روغتون ته وړل شوی. د روغتون د چارواکو په وینا د هغه روغتیا حالت ډیر ښه نه دی. د ډي آی جی په وینا د صابری په ګاډي باندې په 30 بور تماچه باندې ډزې شوي او صابری 15 ډزې لګېدلې دي. پولیس افسر ویلي د پیښې علت لا نه دی معلوم او په اړه یې پلټنې پیل کړې شوي دي. په کراچۍ کې لدې وړاندې په زیاتره هدفي وجنو کې 9mm تماچې کارولې شوي دي. امجد صابری ته په کال 2012 کې د دوه ځایي شخصي ټي وي چینلونو تر څنګ د قوالی ویلو پر سر د اسلام آباد هاي کورټ لخوا د توهین رسالت نوټس ورکړل شوی و. صابری د دوه ټي وي چینلونو په سهارنۍ خبرونه کې د ودونو په پروګرامونو کې یو قوالی ویلې وه چې پکې د پیغمبر اسلام د کورنۍ د غړو نمونه اغستلی شوی و. ترڅو د دغه چینلونو لخوا د هغه خبرونو په قربانو باندې بندیز لګول شوی و. 45 کلن امجد صابری تعلق د قوالی ویونکې کورنۍ سره و او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت مشهور قوالی ویونکې و. د یاد قوالی ویونکې امجد صابری په وجنه ګڼ شمېر هنرمندان د سخت خپګان څرګندونه کړې ده او د هغه مرګ د قوالی لپاره لوی زیان ګرځولې دی. د صوبې چارواکو د پیښې نوټس اغستې او په پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو امر یې کړی دی. په کراچۍ ښار کې د کال 2013 د سپتمبر د میاشتې راهیسې د روانکارو هدفي وجونکو او نورو شرخواخو پر ضد د رینجرو په مشرۍ کې هدفي عملیات دوام لري. چارواکي دعوه کوي چې په ښار کې د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده ولې بیا هم وخت په وخت ښار کې د بدامنې پیښې رامنځته کیږي. د دین علاوه مامورین وایي چې ورته د سند صوبې د ستر قاضي د یوزوی د زی زیږی په اړه معلومات نشته دی. اني شاهدین او پولیس وایي چې د صوبې د ستر قاضي زوی اویس علی شاه په کلپټن کې د یو شاپینګ سنټر نه وسله په لاس کسانو چې مخونه پټ کړو تختول دي. تر اوسه پورې د وسلوال لخوا د هغه د تختولو مقصد لا نه دی معلوم.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو نن د زیارت په ورځ به د برتانیې خلک د ریفرندم د لارې دا فیصله کوي چې ګینی یورپی یونین کې پاتې کېدل غواړي او کنه. د ریفرندم په دې ریفرندم کې بعد تقریبا 4 کروڑ او 6 لک خلک رای اچوي. تفصیل اورو د برتانیې د ریفرندم په حواله سره زاهد خټکنا.
برطانیا کې نن یعنی د جون په 23 نیټه یورپی یونین کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه ریفرندم یا عام پوښتنه کیږي. د دواړو نظرونو په لاو سیاستدانانو اخره پورې خپل کمپاین جاری ساتلی وو. د برطانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تر څنګ جرمی کوربن او ټیم فیرن یورپی یونین سره پاتې کېدو کې د برطانیا په ګټو باندې زور راوړی. بلخوا بورس جانسن او نایجل فراج د یورپی یونین نه وتو باندې ټینګار کوي. زیارت پورس دغه ریفرندم باندې به نږدې 6 لک خلک رای ورکوي. د دغه کمپاین په لړ کې تیر شپه ناوخته وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره د پخوانی وزیر اعظم سر جان میجر سره برسټل ته ورغلی وو. دوی خپلو ویناګانو کې ویلي د یورپی یونین نه د وتو فیصله بیا په شا کېدای نه شي. دوی ویلي یورپی یونین نه وتو سره به برتانیا مشکلاتو سره مخ شي او ورسره به اقتصاد ته هم غټ زیان ورسیږي. په دې مهال ډیوډ کیمرون ویلي کچرې دا ټول کمپاین یو ټکی کې راټولول غواړي نو هغه ټکی به یووالی وي. د ویلي یو ځای د ترهګرۍ او د موسمي بدلونونو مقابله کولی شي او خپل اقتصاد مخ په وړاندې بوتلی شي. د ویلي د ده په ګمان یورپی یونین کې پاتې کېدو سره برتانیا ته کوم خطر نشته. د زیاته کړي د یورپی عدالت د فیصلې په رڼا کې به یورپ کې آزادانه حرکت باندې غږ پورته کوي خو په مکمله توګه د خلکو راتګ بندول به ممکن نه وي. بلخوا د یورپی کمیشن مشر ویلي د یورپی یونین نه وتلو مطلب به په مکمله توګه وتل وي او د دې وروسته به کومې خبرې اترې نه کیږي. د لندن ښار پخوانی ښاروال هم په خلکو غږ کړی چې په خپل ملک باور وساتي او دا موقع د لاسه ور نه کړي. د زیاته کړي وخت راغلی چې د خپلو ملګرو او اتحادیانو سره نوی تعلق جوړ کړی شي. د ویلي وخت راغلی چې د جمهور غږ واورېدی شي او د یورپ د نورو لکونو خلکو په شان دا ووایو چې خرابیدونکي یورپی یونین نه باید موږ بیل شو.
ګران اوریدونکو په پاکستان کې د روژې د میاشت شروع کېدو سره قسمه قسم چې پرایویټ چینلونه دي هغوی د روژې په نوم باندې رمضان ترانسمیشن هم شروع کی. دغه ترانسمیشن هر سحر یا هر ماښام د سو سو ګنټو پورې جاری. په پاکستان کې تقریبا د سلو نه زیاتو مذهبي عالمانو د دې رمضان ترانسمیشن یا د روژو په میاشت کې چې کم پرایویټ چینلونه نشریات خایي د هغې پر ضد یو فتوا ورکړی ده او دا فتوا په دې فتوا کې ویلای شوی دی چې د روژې په نوم باندې په دې پروګرامونو کې چې سخودل کیږي هغه د هغې نه خو مذهب اجازه ورکوي او نه اخلاقیات. تفصیل اورو په دې موضوع باندې پیر ویلای چانه.
د سنی اتحاد کونسل او جماعت اهل سنت لخوا جاری کړی شوی اجتماعي فتوی تر مخه دغه خصوصي نشریاتو زیاتره برخه د شریعت په ضد وی او د دې قتل حرام دي. په دغه فتوا کې د رمضان ترانسمیشن په نوم خبرېدونکو پروګرامونو قربتوب د فلم او ټي وي په هنرمندانو کولو باندې ټکونه شوی دي او پکې ویل شوی دي چې د نشریاتو کې د غیر مستند او نه اهل خلکو لخوا حساس دینی موضوعاتو باندې رائے ورکول یا خبره کول ناجایز دي. د مذهبي جماعتونو دغه فتوا کې رمضان ترانسمیشن پروګرامونو کې د اناماتو ګټلو لپاره دغه پروګرامونو کې موجود د خلکو ترمنځ کېدونکو مقابلو باندې هم نیوکه شوې دي. خصوصي نشریاتو کې غریب او نادار خلک په ټي وي سکرین باندې کېنول او د دوی لپاره د خیرات او د زکات اپیل کول هم په دغه فتوا کې د دغه محتاج خلکو سپکاوی بللې شوې دي. فتوا کې د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې پیمرانه دغه پروګرامونو په فوري توګه ادرولو مطالبه شوې ده او جماعت اهل سنت او سنی اتحاد کونسل د راتلونکو جمعې د منځ په موقع جماعتونو کې د دغه پروګرامونو خلاف خطبه ورکولو اعلان کړی دی. د میډیا د سارنې یو شخصي تنظیم میډیا میټرز فار ډیموکراسي یو کارمند صدف بیگ د مذهبي جماعتونو دغه فتوا غیر مناسب او د خپل حدودو نه تجاوز بلی. ډیو ریډیو سره خبرو کې دا وایي چې د حکومت په موجودګۍ کې دا اختیار چا سره هم نشته چې د ټلویزیون چینلو پالیسي کنټرول کړي.
رمضان ٹرانسمیشن ٹی وی چینلز ہیں، کمرشل چینلز ہیں، اس کے اوپر وہ کس طرح سے چلاتے ہیں، جب تک یہ کہ وہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے یا کسی کا ان ٹرانسمیشن سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ڈائریکٹلی، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں ہو رہی، اس کو اس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا صحیح نہیں ہے.
دا وای چې شخصي ټلویزیون چینلې په تجارتي بنیادونو باندې چلیږي او په شرط د دې چې ترسو دغه چینلې د ملکی قوانینو خلاف ورزي نه کوي نو دوی دا حق لري چې د خپل خوخي نشریاتو چلوي. صدف بیگ زیاته کړه چې په روستو کې د چینلو د سارنې حکومتي ادارې پیمرا هم داسې اقدامات پورته کړي دي چې د وجه چې دغه چینلو ازادي محدوده شوې ده. واضح دی وی چې پاکستان کې لږ تر لږه سل شخصي ټلویزیون چینلې وجود لري او د دې چینلو د نشریاتو زیاتره برخه د خبرونو او دروانو چارو پروګرامونو باندې ګډوي. د تیر سو کالو راهسه دغه شخصي ټلویزیون چینلو او د ملک واحد سرکاري چینل باندې هم د روجي پوره یو میاشت د رمضان ترانسمیشن په نوم خصوصي نشریات چلیږي او د چینلو ترمنځ دغه نشریاتو کې د یو بل سره سخته مقابله په لیدو کې راځي. د رپورټونو تر مخه صرف دغه یو میاشت کې شخصي ټلویزیون چینلو تر رمضان ترانسمیشن یا د روجو خصوصي نشریاتو لپاره د کروڑونو روپو اشتهارات ملاویږي. د سنه چې په ډاګه کیږي چې د پاکستان د آبادۍ یو لوی اکثریت دغه نشریات ډیر په شوق سره ګوري. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوس وړاندې کوي و اداریه چې د امریکا د حکومت نظر ښایي.
د کمبوډیا د حکومت په بلنه د امریکې او د کمبوډیا فوزونو د کال 2018 د پیسیفیک انجل نومي مشخونو د یوې برخې په توګه د انساني خواخوږۍ د امداد عملیات ترسره کړل. دغه عملیات د کمبوډیا په کمپورټ صوبه کې ترسره کړی شول. په دې کارونو کې د امریکې او د کمبوډیا 80 نارینه او زنانو فوجیانو او ورسره د آسترالیا، ویتنام او تایلند فوجیانو د مقامی ان جی او په همکارۍ د کمپورټ صوبی خلکو ته د انساني خواخوږۍ د امداد ورکولو کارونه وکړل. پیسیفیک انجل د انساني خواخوږۍ د امداد شریک مشکونه دی او په دې د بحر الکاهل د انډو ایشیا سیمې په مختلفو ملکونو کې عمل درآمد کولی شي. دا مشکونه د امریکې د هوایی فوج د چټک مشرۍ لاندې کیږي. پیسیفیک انجل کې د عام صحت، د غاښونو، د رنځونو، د سترګو د رنځونو او د ماشومانو د رنځونو د علاج او د قدرتي آفتونو په وخت د انساني خواخوږۍ د امداد رسولو کارونه کول شامل دي. د دې مشکونو په وجه په دې کې د شاملو ملکونو د انساني خواخوږۍ او قدرتي آفتونو کې د امداد رسولو صلاحیتونه نور ښه کیږي. په کمبوډیا کې انجینرانو په کمپورټ صوبه کې د سلورو مقامی سکولونو او د صحت د دو مرکزونو د سر دوباره تعمیر کار مکمل کو او د طبي شعبې خلکو د کمپورټ صوبې د دو سیمو خلکو ته د مختلفو رنځونو دارو درمل ورکل. په مشکونو کې د شاملو دواړو ملکونو فوجیانو د اولسي صحت د هنګامي نوعیت په حالاتو او د انساني خواخوږۍ د امداد رسولو کارونو ته خپل پام ګرځولی او ساتلو. د کال 2009 نه را پدې خوا د پیسیفیک انجل مشکونو له سوابه په دغه سیمه کې د زرګونو خلکو ژوند ښه شوی دی او دا خبره یقیني کړې ده چې د سیمې فوزونه د انساني خواخوږۍ په حالاتو کې په شریکه د کار کولو وستوان لري. په کمبوډیا کې د پیسیفیک انجل دا سلورم مشکونه وو. امریکا خپل اتحادی کمبوډیا سره په کمبوډیا او ټوله سیمه کې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره په شریکه کار کولو کې ویار محسوسی.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دونکو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه کې نیم ساعته خبری خبرونه ولیدا. په لږ سات کې بعد د ډیوه ریډیو سحر په خیر پروګرام شروع کیږي. په ټلویزیون باندې به تاسو سحر په خیر پروګرام بی بی شیرینی برخه او یوت سټوډیوز لیدای شي. په ریډیو باندې به اوریدې هم شي. د ډیوه ریډیو تازه خبرونو سره به د سحر په خیر پروګرام نه پس د یوت سټوډیو نه پس یو واری بیا راځو او تاسو ته به تازه خبرونه وړاندې کوو. مهمه رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو په مهمه موضوعاتو باندې. تر هغه وخت پورې زه سمینه احسن تاسو نه اجازه غواړم. نن سحر په خیر پروګرام کې بی بی شیرینی برخه کې یوت سټوډیوز کې به تاسو قربانی وکیل خان او انیلا خالد.